درنو اوریدونکو السلام علیکم اته بجې شوې د اوسری رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري نړیوال د افغانستان د اقتصادي سقوط په اړه اندیشته شي او ډیری افغانان وایي
ډیر خلک په دې مخارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي.
په کندهار کې صرافان وایي له دې شاره ډالر پاکستان ته قاچاق کیږي.
وایي خو دا غدي چې دلته ډالر ارڅونه پورته کیږي پر د خوراکي توکو پر د چیلو پر د غاز باندې ډېر تاثیر اچولی دي.
د طالبانو له لوري له دندو د مستکی کډرونو د لری کېدو لکبل ډېری پروژې نیمکاره پاتې دي.
نو په داسې وخت کې د دوی تغییر او تبديل ناورین ذکر مستکی چې نوې کس چې راځي هغه د دې مسایلو سره بلد هم نه وي.
طالبانو په هلمند کې ډېر پلونه ویچاړ کړي خو اوس په دې ولایت کې طالب چارواکي وایي
موږ ار پلچک جلا ځان کړی دي او ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل شي.
د دې او نورو موضوعاتو تر اورولو مخکې مو د دې سات خبرونو تر بولم. د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي له افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو ژمنه وکړه. د طالبانو دفاع سرپرست وزیر وای یو خپلواک ملي اردو به جوړ کړي او د ترکیه ولسمشر د لسول ویدیزو هیوادونو د سفیرانو د استلو امر کړی. د خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځنګړي استازي له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو د دوام خبر ورکړ. دی بور الاینس پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي سره کتلی او دا ډاډ یې ورکړ چې د بانکي ستونزو د حل په برخه کې به د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. د میرمن لاینز او شاغلي حنیفي د پرونی ملاقات خبر طالبانو په یو خبر پانه کې ورکړی دی. په خبر پانه کې راغلی چې دی بور الاینس طالب چارواکو ته په افغانستان کې د خپل فعالیتونو او امریکا ته د خپل راتلونکو سفر په اړه معلومات ورکړي دي. د خبر پاڼې لمخې د طالبانو مرستیال هم ویلي چې دوی له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتو سره تفاهم او همکاري ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وای د یو ملي او خپلواک پوز پر جوړولو کار کوي. مولوی محمد یعقوب مجاهد تیر مخصوصن رسنوی ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي دوی هڅه کوي چې د افغانستان ځمکني بشپړتیا او هوایی حریم خوندې کړي.
موږ دا قصد کړی دی چې د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې یو داسې خپلواک او ملي پوز جوړ کړو چې په لوړ مورال سره د دې خاورې ساتنه وکړي. موږ کوشش کوو چې د افغانستان اسلامي امارت ملي پوز په پرمختللو وسلو سمبال او مجهز وي. همداراز د ځمکني وړتیا ترڅنګ به په هوایی برخه کې هم ځانګړي او لوړ مقام ولري.
د طالبانو د کابینې د غړي یو تل بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې بچا ته زیان نه پیښی شي. د طالبانو دفاع وزیر ندی ویلي چې د پوز په جوړیدو کې د پخوانی حکومت پوزیانو ته ونډه ورکوي او کنه، خو مخکې ځینو چارواکو ویلي چې هغه پوزیان هم بیرته کار ته ورغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا هم په افغانستان کې درې سوه درې شپېته امریکایي اتباعو سره په تماس کې دي. د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو د کانګرس غړیو ته معلومات ورکړي او ویلي دي چې له دې ډلې یو سلو شپږ اویا تنه غواړي چې له افغانستانه ووځي. دا خبر پرون امریکایي رسنوی ورکړی او په کې راغلی چې له اګست میاشتې وروسته چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي 200 امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل شوي دي. له دې وړاندې طالبانو ویلي هر هغه څوک چې د سفر قانوني اسناد ولري د سفر کولو اجازه ورکوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان سره نړیوالي الوتنی عادي شوې نه دي او زرګونه کسان له همدې عمله بند پاتې دي. د کرکټ په نړیوال شلو ور جام کې به سبا افغانستان په خپل لومړنۍ مسابقه کې له سکاتلند سره مخامخ شي. سکاتلند د دې جام له دوه صغورو لوبډلو سره تر یو ځای کېدو مخکې خپل ټولې درې سیالۍ وګټلې او په خپل ګروپ کې د لومړي ټیم په توګه د نړیوال جام اصلي سیالیو ته راووت. که څه هم افغانستان او سکاتلند تر اوسه پورې شاوخوا اتلس مسابقې کړې او ډېرې افغانستان ګټلې، خو دا مسابقه د دواړو لوبډلو د نورو سیالیو لپاره هم ډېره مهمه ده. افغانستان په دوهم ګروپ کې له هند، نیوزیلند، پاکستان، سکاتلند او نامیبیا سره یو ځای دی. له سکاتلند سره د افغانستان سبانه مسابقه په شارجه کې کیږي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د ترکیه ولسمشر لخپل هیواد د امریکا، فرانسې او جرمني په ګډون د لسو سفیرانو د استلو حکم صادر کړی دی. رجب طیب اردوغان پرون شنبه د دغو سفیرانو وروستۍ اعلامیه له سپین سترګۍ ډکه بللې او امر کړی چې دا کسان باید د پټکو بی حیا اعلان شي. د امریکا، فرانسې، جرمني، هالند، کاناډا، ډنمارک، سویډن، فنلند، ناروې او نیوزیلند سفیرانو په وروستیو کې د یوې اعلامیې له لارې د عثمان کاولا د دوسیې د حل کېدو غوښتنه کړې وه. عثمان کاولا په 2000 میلادي کال کې له هغو تورونو برعت ترلاسه کړ چې په 2014 کال کې د دولت ضد اعتراضونو د پلانولو په تړاو پرې لګېدلی و، خو نوموړی د ترکیه حکومت په دې تړاو زندانی کړی چې د اردوغان پر ضد د 2014 کال په کوریتا کې لاس درلود. اروپای ټولنې هم له دې وړاندې د کاولاد خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره خبري باید له سره پیل شي. دغه وزارت وایي نیت پرایس په واشنگتن کې خبري اعلان وکړ ګټور ډیپلوماسي اټومي وسلو ته د ایران د مخنیوي لار ده.
متحده ایالاتونه ای دری ډلا یعنی فرانسا، جرمنی او بریتانیا او 15 جمعیا او هیوادونه بریتانیا، چین، فرانسا، روسیا، امریکا او جرمنی په یو خله باور دي چې ډیپلوماسي هستوي وسلو ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي مؤثره لار ده.
د زیاتکړه په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا ژوند کولو په اړه خبري باید له هغه ځای پیل شي چې د شپږم پړاو پر مهال درې دلی وي. او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن وایي متحده ایالاتونه د تایوان په اړه په هیڅ فرضیه کې ځان نشکېلوي. آستن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د کانفرنس په پای کې خبري اعلان وکړ او ویل
لکه څنګه چې موږ په څو ادارو کې ترسره کړي، اوس هم له تایوان سره د سرچینو او وړتیاو په برخه کې هغه مرسته کوي چې د ځان د دفاع لپاره اړتیا ورته لري. موږ به پر همدې مسلو متمرکز پاتې شو. زه د تایوان په اړه هیڅ فرضیه کې نه کېلېږم.
دا خبري ورسره تر دې کېږي چې د امریکا ولسمشر وویل ک چین د تایوان پر ټاپو برید وکوي، امریکا به د تایوان دفاع وکړي. د تایوان او چین ترمنځ په ورستیو کې لانجې ډېرې شوې او چین د تایوان شاوخوا پوځي خوځښتونه زیات کړي دي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري اته بجې او اته دقیقې دي. د خبرونه زې اسمت څاروان د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام تکرارو. دا پروګرام پرون ماسپښین د 2 بجو او 3 بجو ترمنځ په مستقیم ډول خپور شوی و. د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت ورستر بلې د نړیوالو ادارو بنسټونو اندیشنې په زیاتېدو دي. د سویډن د نړیوالي پراختیايي همکارۍ وزیر تازه ویلي چې افغانستان له اقتصادي پلوه د سقوط په درشل کې او په وینا یې سقوط هم چټک را روان دی. لبلې خو د سر صلیب نړیوالو کمیټه کڅم لخپل اړخه د افغانانو د لاسنیوی ډاډ ورکوي، خو پر نړیوالو ژغ کوي چې افغانانو سره بشري مرستې مشروط نه کړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
ډیر خلک په دې مخارونه کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي.
له ډیرو افغانانو سره اوس همدا اندېښنه ده چې څنګه په ناس ماړه پاتې شي. د دې ډول اندېښنو سرک د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې ماشين کې هم لورای ښکاری. د غلطه ګن شمیر اوریدونکو اوس پر همدې ستونزې تمکیږي.
دا کوم امرت چې راځي افغانستان ته دا وان ولسته پاره د خدای رې دي د قران دې په نور باندې مخوري دا خپل ولز دغه موم ولز چې سره ځکه فارو غریب د څه نظر لاندې کې وروره دغه ګرد خپل جيب وته سره ویوړلې.
د ایلمن ته ولایت کې د روحي مرزي د چې ډېر سي یغه د فارو غایت یو جدي لاسونه و چې یو دې خلک ډېر په تشویش کې دي. نو په راز دی د دغه فارو غایت پلاني حکومت یې نو مګر موږ ته کومه کوي
کارونه هم نه یو مچ پر دې لري ورامن زور ځ کار کړي موږ زو کا سپلا ورځ وای کار کو کار نه پیدا کیږي درش کړه کور نه لرو الله نه مزه سپاره لې
قرآن جان از ما پیغام دغه دې چې دغه امارات فزمر دغه ارزګن دغه مهيله ده خلک دلته د هرمن د شاه خلک خاص دغه ځپل خلک و د خدای دې مر پر چا وځارو
چاته وای چاته مزه ورسوي
بس موږ د مزدورانو چې چوکي سروادي بروادي ګرځو د شرفني حکومت پر دې بلې منکار دې کړی موږ نو دوه مواد بودی زنم د دوړو بودی زنم د غوړی بودی نو سره شوب میشت کې یو رسکار هم نه پیدا کیږي
د طالبانو حکومت او نړیوالو موسسو بیلابیلو ولایتونو کې پر بیوزلو مرستي ویشلی خو کافي نه وي او خلک شکایت کوي چې تر ډیره اړمنو ته هم نه رسیږي د افغانستان بشری وضعیت د نړیوالو د اندېښنو په ترڅ کې د سویډن د نړیوال پرختیایي همکارۍ وزیر پیر اولسن فرید ویلی افغانستان د سقوط په درشل کې دی او دا سقوط تر هغه څه چې دوی مخکې فکر کاوه چټک را روان دی د رویټرز خبری آژانس په استناد ښاغلی فرید خبرداري ورکوي چې د افغانستان اقتصادي پاشلتیا به تورستي ډالو ته لار هواره کړي او هم به د غلطه اقتصادي سقوط د سیاسي کړکیچ لامل شي د سره صلیب نړیواله کمیټه بیا وایي د تیرو څلوېښتو کلونو په څیر به افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي خو په یوازې سر ټول پیټي پر غاړه نشي اخیستای د سره صلیب د کمیټې ویاند نجم اقبال د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل نړیوال باید د افغانانو لاسنیوي ته بیړه وکړي او خپل مرستې په هیڅ سپورې مشروطې نه کړي
د ژوندۍ پاتې کېدو او ژوند کولو حق اساسي دی او باید په هیڅ شي پورې مشروط نشي لنړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې لطفاً کله چې له عامو افغانانو سره مرسته کوي شرط مو سره دی عام افغانان باید د هغه څه بیا ورن کړی چې هیواد کې پیښ شول موږ او نړیواله ټولنه باید دا یقیني کړو چې خلک باید رنج ونه ویني
افغانان داسې مهال له بېوزلۍ رنج وړي چې څه موده وړاندې د جیشل او جینوا په غونډو کې له افغانانو سره د څه باندې $2 میلیارډ بشري مرستو ژمنې وشوې هڅه مو وکړه چې د خلکو د ستونزو په اړه د طالبانو د چارواکو نظر هم ولرو خو د طالبانو مطبوعاتي مسؤلانو مو پوښتنو ته ځواب را نه کړ له دې وړاندې د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي له مرسته کوونکو بنسټونو او موسسو سره یې غونډه کړې او د ژمي پر مهال احتمالي بشري ناورین سره د مبارزې لپاره چمتووالی نیولی دی
په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی لکه څنګه چې په راپور کې واوریدل او د وارداتو لپاره کافي بهرني اسعار نه لري د کندهار صرافان وای په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته د ډالرو لیش زیات شوی دی دوی وای هر ورځ له پاکستان څخه میلیونونه پاکستانی روپی یا کلداري افغانستان ته راوړل کیږي چې په ډالرو تبادله کیږي او بیرته پاکستان ته وړل کیږي د اقتصادي چارو کارپوهان وای له هیواد په زیاته پیمانه د ډالرو وتل به پر راتلونکي کې د افغانیو پر سبات منفی اغیز وکړي
د کندهار د صرافی مارکیټ دلته د کرنسیو د تبادله پر مهال تر ډیره غشتنه د ډالرو درانی ولوده د صرافانو د اتحادیه مسلمان وای له هیواد څخه په قاچاقي ډول د ډالرو استل ډیر سوي او هر ورځ په میلیونونو کلداري له پاکستان څخه راوړل کیږي په مارکیټونو کې په ډالرو بدلیږي او بیرته دغه هیواد ته په قاچاقي ډول وړل کیږي په کندهار کې د صرافانو د اتحادیه مشر اجکندیا غوای له هغه ورسته چې په پاکستان کې د ډالرو رانیول او خرڅول بنسوي د افغانستان له مارکیټونو څخه د ډالرو ټولول پیل سوي دي
پاکستان هم ډالر بند کړل پروشا ته پاکستان بانک نه کیوس چې دوی د خپل کالداري په کنټرول کې نو کالداري د هغه ځای تجاران او بازي خلک راځي دلته ډالر رانیسي ځکه چې تاسو وسویني چې پاکستان کې ډالر په یو سلو یو اویا کالداري یو سلو اویا کالداري په آزاد بازار کې درو اویا دو اویا باندې دي مګر زموږ په مارکیټ کې دا ډالر په یو سلو اچا یو اچا روپی باندې دلته د کالدارو حجم به خډر سوی دي ځکه چې ډالر نسته
د کندهار یو شمیر نور صرافان عوام خلک وایي له پاکستان څخه یو شمیر کسان راځي او په افغانستان کې له بازارونو ډالر ټولوي چې د هیواد اقتصاد ته درون زیان اړولي دوی وایي څومره چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت کمیږي همره د توکو بیل وړيږي په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو په وکمن کې دوسر له تیر دو میاشتو رئیسی په لسکونه زره خلک بیکار سوی
منم سردار محمد زدل ته په سرپی مارکیټ کې د کمیشن کار په توګه کار تاوان خو دا غدی چې دلته ډالر ارڅونه پورته کیږي په کندهار کې یا په افغانستان کې دا پر د خوراکي توکو پر د چیلو پر د غاز باندې ډیر تاثیر اچولی دی او بیا چې دی خبره دا شی دلته خو تاسو خبره چې مسان نظام اوشته دی خلک معنا د اقتصادي بوران سره مخامخ دي دلته خلک د ډیر اقتصادي بوران سره مخامخ دي تاسو ویني ورس پوره شان ګرانیږي چار چاته ورته ک غاز والا دی ک چیل والا دی پښتنه جنوکه چې دا شی مو ویلی ګران کړي دی وای ډالر لوټ سوی
ماجبابه دلته د خلک بیا وای وای د پرجې شاته خبرې خراب دي وس مطلقاً ډالر پاکستان وس اتسو کلدار ځان ته سرمایه نه خوشي ګر ډالر خوشي څو مرزان دی روان دی ډالر پاکستان ته ډیر روان دی
بلخ د اقتصادي چارو شننکې رحمت الله پښتون بیا د هیواد له مارکیټونو څخه د ډالر ټولېدل د هیواد د اقتصاد په ځان بولی او زیاتوی چې دا به پراتلونکي کې د افغانۍ په ثابت نرخ منفي تاثیر ولري
ډالر د افغانستان څخه په دغه سي بحراني حالت کې وتل بالکل د زیانونو څخه خالی نه دی او خصوصا د افغانستان پر اقتصادي سرخ به ډیر زیات تاثیرات وارد کړي یو تر ټولو تاوان به په پولي برخه کې کچيري موږ راسو د افغاني پښتوباني په پیلن دغه د تقاضا او د ارزي په بازار کې ډالر ډیر خورا لوی رول لوبولې دي تجارتان چې معمولا ټي ټي کوي د نورو ملکونو څخه یا هیوادونو څخه مواد را واردوي افغانستان ته ځکه معمولا یو واردونکو هیواد دی نو د هغه لپاره بهرني خارجي کرنسي اړتیا د چاغه باید موجود وو چې ترسو د مال را واردول افغانستان ته وکړي د دې خلاب را منسسي ځکه دلته به افغاني خپل ارزش په اصولي شکل باندې بدلا سوار کړي لکه څنګه چې وسه موږ د خلا احساسو په داخلي بازار کې چې ریټونه مشتوسته معلومي چټيږي لا به هم نور چټ څه کچيري دا کار ونه درولسو
د افغانستان بانک چارواکي په جاړه لڅوي لوټه کوي په داسې حال کې چې د پاکستان په پرتلا د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر د لوسخه تر دولس کالدارو په توفیر ګران پلورل کیږي خو له دې سره سره پاکستان ته د ډالر لیش په ډیره دودي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادي رادیو ووري
د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو پراختیا وزارت په خوانه مرستيال ادا کوي چې طالبانو د دې وزارت اټویش مسلکی رئیسان له دندو ګوشه کړی دي پوپل حبيبي وایي ګوشه شوی کسان مسلکی کډرونه وو او په پوره شفافیت په دې وزارت کې په دندو ګمارل شوی وو شغله حبيبي د غراز اندیشنه شي چې د افغانستان په کلیو کې د دې وزارت لخوا د 200 میلیون ډالر په ارزښت تطبیق شوی پروژې نیم کار پاتې دي او که چاره پایل نشي پر روان شمې کې به د سیلابونو او بارانونو لامل ویجاري شي
د طالبانو د حکومت لخوا په مسلکي او کډري بستونو د ګمارونو په برخه کې معیار او شرایطو ته نه پاملرنه پر دوی نیوکی ډيري کړي تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا ګمارونو کې پلوړه او ټیټه کچا د هغو کسانو ونده او سلنه زیاته لري چې د طالبانو غړي او یې هم نږدې کسان دي خود طالبانو د حکومت هر چارواکي وایي وزارتونو ته خپل ګوتو پښمار کسانو سره ورغلي هغه دا چې تر پختنې لاندې ده تازه د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو او پراختیا وزارت مرستيال پوپل حبيبي ادعا کړي چې د دې وزارت نوې رهبرۍ اته وشت ولایتي رئیسان له دندو کوخه کړي دي خغلی حبيبي ازادي رادیو ته وویل ترا کسان مسلکی کډرونه وو غوخه کول به د هغو پروژو د عمل کې دوه مخه ډب کړي چې کارونه لنیمایي زیات مختتللی وو
نیمه کار پروژې چې تقریبا د 200 میلیونه ډالر نه زیات کیږي دا په 40% او 30% او 30% پورې نیمه کار پاتې دي دا غي د تکمیل لپاره دا ډیزاین او سروي او ټول مواد د امدوی کړی دي هم دوی سره دي نو په داسې وخت کې د دوی تغییر او تبديل ناورین ذکر امست کوي چې نوې کس چرایي هغه د دې مسایلو سره بلدم نه وي د ډونرانو په شرایطو باندې نه وي پوي او دا غنیم کله پروژې مرته نه ني دي معلومي او نشي مختورله
ازادي رادیو د طالبانو د حکومت لخوا د زن یو ګوښشه او رئیسانو سره اړیکه ونیوه خو دوی ورته د سنزو د جوړیدو لامل خبرونه کړې د مخکینی حکومت پر مهال د کلیو او پراختیا وزارت مرسیال په کلیو کې د نیمکاره پاتې پروژو د برخلیک په اړه هم اندېښمن دي او وایي کله طالبانو حکومت د دې پروژو تمویل کوونکی د پاتې کارونو د بشپړېدو لپاره قانوني کړی نو خایي را روان شمه د بارانونو او سیلابونو له عمله تخریب شي د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم ژمنه وکړه چې د دې موضوع په اړه خبري کوي خو تر پای معلومات شریک نه کړل لدی وړاندې هم د طالب چارواکو په ځن یو ګمارونو او د ځینو مسلکی کسانو په ګوخه کولو نیوکه کوي چې یو بیلګې د کابل په هنتون لپاره د یو ډاکټر لرون کې کس پر ځای د یو لسانس ګمارنه و. پر دې ګمارنې له سختونی وکورسته طالب چارواکو ویل ژر به دا ستونزه حل کړي، خو تر نن لا په دې اړه نوې پریکړه نه ده شوې.
د نیمکاره پروژو په اړه د کلو د پراختیا د پخوانی مرستیال وزیر اندیشنه مو واورېده. په هلمند کې بیا طالبان وایي چې ویجاړ شوي پلونه او پلچکونه بیرته جوړوي. د هلمند ولایت د لشکرګاه ښاروالۍ مسؤلان وایي په ښار کې هغه پلونه او پلچکونه بیرته رغوي چې د تیرو جګړو پر مهال ویجاړ شوي دي. ښاریان د ښاروالۍ د دغه اقدام هرکلی کوي.
دا هلمند په مرکز لشکرګاه شار کې د شاروالۍ لوري د غپلونو او پلچکونو د بیا رغولو چاري پیل سوي، کوم چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال وسلوالو طالبانو د افغان پوز د لمنځړولو لپاره په ماينونو لوزولي وو. د لشکرګاه شاروالۍ ویان محمد ظاهر شاه شار ویل چې یاد پلونو او پلچکونو د شاروالۍ په بودیجه رغول کیږي. نموړي د غپلونو او پلچکونو شمیر یاد نه کړ کوم چې دی د بیا رغولو هوټ کړي، خو ای چې لمړی غپلونو او پلچکونو رغوي کوم چې د خلکو تاګ راتک پر زیات دی او اړتیا ورته زیاته وي.
پلچکونو رغول په بخښه کې موږ اقدام سره کړ دی، ډیزاین جوړ دی، موږ هر پلچک جلا ډیزاین کړ دی او ان شاء الله په نږدې راتلونکي به د پلچکونو د رغولو چاري هم پیل سي. موږ د شار بلابلې برخه چې تاسو معلومیږي د شیدانو چوک یا د منار چوک دا پلچک موږ جوړ کړ دی، هغه موږ ګټه خصم ته سپارل دي. که صاف بلابلې برخه کې هم وسم موږ پلیل چیدان لري، هغه برخه چې ډېر اشد اړتیا وي موږ به هلته دغه چاره ګړندي کوو او تر سره کوو به.
شغلی ابشار زیاتوی چې دوی په لشکرګا شار کې د هغه سړکونو د بیا رغولو چاري هم پیل کړي کوم چې ځینې برخه تخریب سوي دي. بل خو بیا د لشکرګا شاریان د شاروالۍ د مسولینو د دغه کار ستای نه کوي. دی وايي کچری یاد پلونه او پلچکونه بیرته ورغول سي، د یو پلو به د ترافیکی پیښو مخنیوي وسی او د بل خو په شار کې نظم رامنځته سي. د لشکرګا شار دوه وسیدونکو ازادي راډیو ته وویل.
نوم احمد شاه ده، هلمند ولایت لشکرګاه شهر اوسیدونکی یم. چیرې دا پلچکونه چې په ورستی جنگ کې لمنځول سوي دي غورځول سوي دي دغه جوړ سي دا ډیر ښه کار دی او د شهر د ښکلا د پاره چیرې دا جوړ سي دا به ډیر ښه وي.
د لشکرګاه شهر اوسیدونکی یم. د دغه پلچکانو جوړېدل چې په ورستی جنگ کې لمنځول سوي دي نو د دوه جوړېدل خو ډیر ښه کار دی. یو خو د شهر د ښکلا د خبره ده او بل دا چې د دات ماشینان یا کوم وسایل چلته تاګ را تکي نو دا غو د پاره زمينه برابرېږي او دا غو د پاره یو ساکي ده.
د دغه ولایت د شاروالۍ مسولین پر داسې وخت د ویجاړسو پلونو او پلچکونو د بیا جوړولو خبر ورکوي چې د دغه ولایت په نورو سیمو کې د تیرو جګړو پر مهال په لسګونو روغتیايي مرکزونه شوونځي لوی پلونه او متاسات هم زیان اوښتي دي او ځینې خوې په بشپړ ډول لمنځوړل سوي دي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
په کندهار کې د شیعاګانو پر لوی جماعت د بریت تر ټولو کوچنی قرباني پرون شنبه په خاورو ته وسپارل شو. د علي میسم په نوم دغه د الله سکلن ماشوم چې پر جماعت د بریت پر مهال ټپی شوی وو د خپل کورنۍ دریم کسته چې په کندوز او کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت په بریدونو کې وشل کیږي. د هغه د کورنۍ غړي له طالبانو غواړي چې امنیت خوندي کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
د شیعاګانو پر جماعت د حملې د کم عمره قرباني جنازه دا په کندهار کې د امام برګا یا د شیعاګانو پر لوی جماعت د بریدونو تر ټولو کم عمره قرباني دی چې خاورو ته سپارل کیږي. ډیر لس کلن علي مسیم د خپل پلار عزت الله او نیکه اجي نعمت الله ورسته د رجبی د کورنۍ دریم غړی دی چې د داعش ډلې یا اسلامي دولت په ورستی بریدونو کې له ټپ کېدو وروسته د ژورو ټپونو له امله ساه ورکوي. د ماشوم علي مسیم پلار دریونی وړاندې د کندوز په سید آباد سیمه کې د جماعت د بریت پر مهال او نکي د رواني اکتوبر میاشتې په 15مه نیټه په کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت د ورته بریت پر مهال ووجل سو چې د هم د ژورو ټپونو وروسته د شنبې په ورځ سا ورکړه. د وجل سوي ماشوم د کورنۍ غړی عبدالرازق
هغه د شهید نعمت الله زما ورور دی د دوام قبر نو هغه د لمسه ټپی وو زما د شهید عزت الله زوی دا اته ورځې په میرویس روغتون کې پروت و نو خلق را له خارجان را له ایرانیان را له ما بازاری ورته کال چې دلته موږ یو ټکو ټکو ملک دی دغه یو ذات انتقال کی دلته داسې د دوا نسته.
عبدالرزاق له طالبانو غواړي چې د اهلی تشیع امنیت دی توجه زیات کړي.
زما د مشران سره د امارت اسلامي سره دغه غشتنګه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، به خصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دی، بی دفاع خلک دی، بی آزار خلک دی، په خدای دې قسم چې ډیر مظلوم دی، پر دې باندې دی یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپیش دی نه ونسی.
د داعش ډلې پر روانه میاشت کې لومړی په کندوز او بیا په کندهار کې د شیعه مذهبو پر جماعت خونړي بریدونه وکړل چې نږدې 130 کسان پکښې ووژل شول او 300 نور ټپیان شول. کندهار کې د اهلي تشیع مشران وایي افغانستان کې ډېری وخت د پیښو د عاملینو په نیولو کې ناغېړي کیږي، خو دوی له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملین دي خلکو ته ورپکو تکړي. په کندهار کې د شیعهګانو د جماعت د شورا غړي اسدالله وایي طالبانو لا هم د دوی پر جماعت د برید د عاملینو د نیولو په برخه کې خپل ژمنه نه ده پوره کړې.
او کس کی عملیات به عقده گرفته یا عملر به عقده گرفته،
هغه کسانو چې د برید مسؤلیت و مانه چای د تعقیب هڅونه کړه ترڅو دا کسان پیدا او د قانون منګرو ته وسپاري. کڅ هم دوی وویل چې دا کسان بنسي خو په عمل کې څه نه دي شوی او خلکو ته ثابت نه کړ چې په پیخه کې ښکیل کسان نیول شوی. موږ د اسلامي امارات څخه غواړو چې زموږ امنیت خوندي کړي.
امارات اسلامي می خواهشسته کی امنیت مردمه بګرن.
د کندهار د لومړی حوزې اړوند د امام بارګا جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنو نږدې شپته کسان وژل او شاوخوا بیا نورې ټپیان کړه. د ټپیانو له جملې شپږ وشتنه ایران هیواد د درملنې په موخه ولېږدول سول، خو دیرلس کلن علي مسیم رجبي ځکه ونه لېږدول سو چې ډاکټرانو یې حالت وخیم بللی وو. له دې پیښې شاوخوا لس ورځې تیریږي. طالب چارواکو ژمنه کړې وه چې د برید عاملین بنسي او محکمې ته به سپارل کیږي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د بخښنې نړیوال سازمان د حقوق لسګونو افغانانو په اړه اندیښنه شولې چې د امریکایانو لخوا د کوزو په یو کم ته لیشتول شوې دي. کوزو ته د لیشتول شویو کسانو په اړه له امریکایانو سره د امنیت اندیښنه شته. د افغانان د حقوق تباندې یو لکو کسانو لړل دي چې امریکایي سرتیرو په اګست میاشت کې له افغانستانه وایستل. تفصیل په دې راپور کې.
امریکا د لزګونه زرو هغو افغانانو هرکلای کړی چې 13 اگست میاشت کې د دوی پوځي الوتکو له افغانستانه وو ایستل، خو دی وی وړي ډلې په اړه ځینې ملاحظه لري. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي لزګونه د افغانان د امنیتی ارزونې پر مهال کوسوو کې د امریکا یوې پوځي اډې ته انتقال شوې دي. دی اژانس ویلي د باند سټیل پونوم اډې ته دغه وړي ډلې افغانانو لیګل ممکن له امنیتی اندېښنو سره تړاو لري. راپور کې راغلی تر اوسه د دغو افغانانو په تړاو او یا هم د هغوی د برخلیک په اړه کره معلومات نشته. د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو هم د هغو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې چې تیرو شپږو اونیو کې د کوسوو پوځي اډې ته لیږدول شوې دي. دوی ویلي لا معلومه نه ده چې د هغو کسانو برخلیک به څه کېږي چې امریکایانو له افغانستانه ایستلي خو اوس یې امریکا ته نه بیايي. په بالکان حوزه کې د بخښنې نړیوال سازمان څیړونکو یلنا سزار اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دوی د هغو افغانانو په اړه اندېښنه لري چې د امریکا له امنیتي ارزونې نه دي تیر شوي. میرمن سزار پوښتنه کړې چې دا کسان به توقیف کیږي او که هو حقوقي مرستو ته به لاسرسی ولري. دا هم ویلي که دا مشکوک کسان بیرته افغانستان ته لیږل کیږي ژوند به یې خطر سره مخامخ شي. تر اوس امریکایي چارواکو په رسمي ډول نه دی ویلي چې د کوسوو یوې اډې ته یې د څه ملاحظاتو له مخې یوه ډله افغانان لیږدولې دي، خو اسوسییټډ پریس د امریکایي چارواکو په حواله ویلي تر اوسه لا وختي دی چې د ځینو مسایلو په اړه ښکاره خبرې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د هغو افغانانو په اړه هم اندېښنه ښودلې چې له تېرې اګست میاشتې راهیسې د بلاروس او پولند ترمنځ پوله کې ګیر پاتې دي. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې مسؤلې سمیرا حمیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، اروپایي هیوادونه باید د افغانانو په مخ خپلې پولې خلاصې کړي.
ازادي رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
نن د اکتوبر 23 د ملګرو ملتو لورځ سره برابر ده. په دې ورځ ملګرو ملتونه تاسیس شوه دي. پر راتلونکو خبرونه کې باید د ملګرو پاړه